نه بجه شوی احمد چی برم در ازادی رو ده سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه مخی تردی چی دخ پراوانه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه. پا اسلام آباد که دنجونو ده تعلیم پاره دو برزنه غنده تا ده پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویل دنجونو تعلیم دست موضوع ده چه زیاد مبارزه او پانگوانه ترتیه لری. دغه دوه ورځنی غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازیو د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه ده اخیستې. خالد مقبول سریخی د فرانسې خبری آژانس سنن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه خو د طالبانو د حکومت کوم غړی دې غونډې ته نه دی ورغلی. د همدم په نوم د میاشتنۍ مجلې د امتیاز د څیښتنې او مؤسسې مونسی همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې آغلې قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې وه چې د جمعې په ورځې د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې آغلې قریزاده نږدې دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شوه. د همدم په مجله کې تر ډیره د ښځو په اړه مسایل خپرې شي. د دې مجلې بنسټ په 1996 لمریز کال کې ایښودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خپرونه نه خپرېده خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15مه ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکراین ولسمشر وایي د شمالي کوریا له هغو دوو نیول شویو سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسیې په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زیلنسکی په یو بیان کې چنن یې په ټلګرام کې خپور کړ ویلي دي دا دوه عسکر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر له خپرېدو سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه هم خپره کړي دي خو داسې شواهد یې نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. که چیرته دا ثابته شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خپرې شي. په مونی کې ماسکو ویلي وو چې د شمالي کوریا 1000 پوځیانې د کورسک سیمې ته لېږلې دي. کورسک د روسیې خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډېره ساحه یې د اوکراین پوځیانو نیولې ده. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثي یاغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټه او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حملې د حوثي یاغیانو د میزایلو او بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوي دي. اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حوثي یاغیانو مشران به په نقشه کړي. لکله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسګونه میزایل او بې پیلوټ الوتکې ویشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه کړنګ کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنځشنبې پورس دا غو دوه بې پیلوټ الوتکو مخه ونیوله چې ګمان کېږي د یمن له لوري به توغول شوي وي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اورئ. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسګونو اسلامي هیوادونو کانفرنس پیل شو. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فصل هادي وزین:
دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د حکومت په رسمیت پیژندل نور زندګي
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربن لپاره له نویو هڅو خبرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د 40 هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او د مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسا هم شامل دي. دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په کوربتوب جوړه کړې ده. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک راپور لري.
د نجونو د زده کړو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی ده چې پاکستان یې کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو یو نیم سل استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډیرې کمی دي او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګیدلې ده.
لکه زموږ په معاشره کې او خاص کر بیا په دې پښتنو په دې معاشره کې دا مسله ډېره ده چې ښځې مونږ ډېر زیات نه ایکسپوز کوو د سبق طرف ته، او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کی او داسې فتوا ورکی چې را زنانا د سبق نه منع کول چې دا ډېر بد عمل دی، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی، دغه شان زنانو ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي، هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرنس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسیدلې ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې دریوست سلنه ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تره هم د مشال رادیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال د ډېر ډېر لوی اهمیت دی، او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو چې زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزینو حواله سره تعلیم باندې پابندی دا ډېر غلط کار دی. پاکستان کې چې کم سم ډیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، دا غي اثرات په افغانستان باندې خامخایي، او دا غي وجه دا ده کنه چې زمونږ د افغانستان ترمنځ راتګ راتګ ډېر زیات دی. ان دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامخای، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامخا اوچتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي، او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي.
یو شمیر افغان جونې او د ښځو د حقونو فعالانې د اسلام آباد له غونډې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او د زده کړو زمینه به په افغانستان کې ورسره برابره شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده، هر یوه ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس چې پیل شوی دی، نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لار خ طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرونجونو او خزو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابر سي.
د دینی عالمانو ونده او خبري د نورو په پرتلا زمونږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهم دي. څومره چې د دینی عالمانو خبري واز نصيحت له دوی د خلې څخه په خطبه منبرونو کې د خويندو په اړه د غوي د حقونو په اړه څومره مهم دي په خلکو اس کولای شو، باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خویندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دغه زموږ دینی علما، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغو دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 1,000,000 نجونې په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د بندېدو له امله له زده کړو محرومې شوې دي. د اسلام آباد غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیسي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د IC لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړې دغه د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو دروازې تړل، دغه نه یو ځل بیا اعلان برات وکړي او دنیا ته نړیوال ته ووایي چې اسلام د دنه بری او ذمه ده. یعنې دا اسلام د نجونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یوه خبره دوم دا ده چې دا د طالبانو باندې یو فشار ده چې د اسلامي نړۍ دا فشار مزید زیاتوي طالبانو باندې، او نړیواله ته ورکوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې په زغرده وایي چې تعلیم درس کار د ښځو او د نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغوی ته هم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغوی د خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې نجونې تعلیم وکړي درس وایي افغانستان کې، هغوی دپاره مې هغه ده چې هغوی باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مو تاسې د هیواد د وطن په ګروان مه نیسئ.
تاسو ویل چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه به په طالبانو باندې فشار راولي. که چېرته ورته وګورو، په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه داده چې دا نتیجه ورکړې خو د ملل متحد قراردادونو نتیجه ورکړې دي. علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې د پلاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي. د هغوی هغه خلک چې هغوی سره لږ خواخوږي درلوده خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندگی، د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده. او وایسي همدغه کولی شي نور خو دلته خو د وایسي حکومت اجرایي او کوم تنفیذي اجرایي اگزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه دغه په لاس کې شي. نو دا د کوم شي چې دوی کولی شي هماغه کاري، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام ده چې ګوري طالبانو دغه کار چې ده د اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتونونه نه پرېږدي. نو دا په داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چېرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی وو؟
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکوي، د هغوی خلکو ته عادي خلکو ته دي، او درې څلورو مظاهرو ته اجازه ورکوي دي، او پنځوسو کسانو چېرته ټول شي او مکتب یو ځای خواته مخکې هغوی ته اجازه نه ورکوي. نو داسې غونډه چې هغوی دپاره ګواښ یا د هغوی یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم ګواښي، نو هغه کابل کې دوی دقیقا دا اجازه نه ورکوي طالبان د غونډې ته. ځکه چې مخکې خو آیتونه تللي او سره خبرې کړي په دې مسله کې، وایسته دا څومره دغه دا پاتې شي په افغانستان ګاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایر کړي. یعنې دا اسلام آباد کې هم دایریدل دی او سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې تاسو کابل کې اجازه نه ورکوئ، دغه د اسلام آباد ستاسو ګاونډ کې مونږ کوو او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبانو سره مرسته کوي، طالبانو حمایت کوي، نو هغه هم دا برات اعلانې د طالبانو دغه عمل نه، او هغه هم وایي چې په دې کې طالبانو سره نه یم او دا طالبان خپل کار ته، او زه دغه د غونډې میلمه یم، دلته کوربه یم، بخښنه غواړم کوندې کوربه یم په پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې، چې دا یو مزید شعار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه خپل نظر راسره شریک کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران ځواک قومندان حسین سلامی د میزایلو هغه پوځي اډه وکتله چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دې اړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې حسین سلامی په نامعلوم ځای کې دغه پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوي چې دغه پوځي اډه په یوه غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه پر خپل سرسخت سیمه ییز رقیب اسرائیل د حملې لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو حمله وکړه. ایران ویلی و هغه حمله د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په عکس العمل کې کړې وه. دا خبر هم لرو چې د روسي په لویدیځ کې د تامبوف سیمې په کوتوفسک شارګوټي کې پر دوه اپارتمانونو د بي پیلوټ الوتکو د لګیدو له کبله ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د سیمې والي ایفګینی پروفیشوف نن په تلګرام کې لیکلي دغه کسان د شیشو د ټوټو له کبله ټپیان شوي وو چې درملنه یې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغو ودانیو اور نه دی اخیستی، یوازې برسیرن زیان ور اوښتی دی. وسم منځنی ختیځ ته ورځو. قطر وایي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي. په غزه کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هر ورځ ورڅخه د بمباری او مرجوب له راپورونه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند مذاکرو لپاره د قطر منځګړې وای. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزې د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکېدو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سل لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړه سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په 4 ورځو کې ختمیږي، د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 20 د دوه تر لوړې مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشې نه کړي، له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنون کې په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا 2 میاشتو لپاره افغانستان ته د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه وڅنډوله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه محکمې 13 ورځې چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې، دوی د افغانستان ته نستنوي. په پېښور کې افغان هنرمندان کسان لدغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي دوه میاشتنی مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د ستنولو پریکړه ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې پرون جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې، دوی د خپل هیواد ته نه ستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې دا حکم په خپل ډول کې لومړنی هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لورې د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې هغوی مونږ سره یوځای په ګډون کې چې مونږ تظاهرات وکړه، بیا مونږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته، او دغه محکمه مونږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږمهاله کې چې تر هغې پورې مونږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون خو ډېره ښه فیصله وشوه، یو خو نیول نیول دي، بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سره سره یو، کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځینې لاړ شو افغانستان ته، زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کېږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روان جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
مرغ دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې پر ښځینه حمامونو بندیز د میندو او کوچنیو ماشومانو ژوند په ځانګړې توګه په ژمي کې ستونزمن کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کورونو کې د حمام کولو لپاره کافي امکانات نه لري او ټینګار یې وکړ چې دې بندیز د دوی د پاکوالي او د کورنۍ د روغتیا د ساتلو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. سنا کاکړ راپور لري.
یو شمیر افغان میرمنې په ډېرې ناهیلۍ سره کیسه کوي چې څنګه د ښځو پر عمومي حمامونو بندیز د ژمي سړه هوا د دوی لپاره ستونزمنه کړې ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نشي کولای د حمام کولو او د حفظ الصحې د مراتبولو لپاره خپل کورونه ګرم کړي او ماشومان یې د ژمي په سړې هوا کې د حمام کولو له امله ناروغان شوي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکې فاطمه چې زیات عمر لرونکې ده وایي چې د ښځینه حمامونو په تړل کېدو په ځانګړې توګه په دې ساړه موسم کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
وخت خوب بود، حمامای زنانه بود، آدم میرفت. پخوا خو اول به مخبل کالی مینځل، بیا به مخبل ځان مینځل، حمامونه یې وتړل، اوس پلاستیک او بوټونه سوځو او اوبه ګرمو، ځان سم نسو مینځلای. زما او د لمسیانو مې په دې زمي کې ساړه کیږي.
د هرات ښار له پخوا وختونو راهیسې د عصري او ښو حمامونو په درلودو مشهور و. د دې ښار د بډایه او بې وزلو کسانو په ګډون ټولو به د دې حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کوله. د هرات ولایت اوسیدونکو دوو میرمنو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د طالبانو حکومت د حمامونو په تړلو له ښځو د حفظ الصحې زمینه اخیستې ده.
ژمی دی، هوا سړه شوې. له هغه وخته چې حمامونه تړل شوي، زه او اولادونه مې په آزاد هوا کې ځان مینځو. ماشومان مې ناروغیږي، خو نه د دوا پیسې لرو نه د ډاکټر. په ژمي کې یو ماشوم ښه کېږي، لس نور مري. دا ژوند څه په درد لګېږي. را دې شي په یو ځل دې مونږ بمبارد کړي او مونږ دې ووژني.
قبلا که بود اما ما وا بود مردم میره و اما خور به
در دیو لاندی خلق به زمی همره نپوهیدل. گرم همامونه با وا ما او ماشومانو با می پا گرم همامونو که زانو نمیزل او نه ناروغی دو. ده همامونو پا تدلو خلق اردی چه پسر هوا که سر و زان پریمیزی ناروغ او سینه و بغل کیگی. مونگ دیر بدبخت او بیچاره خلق کیو.
اما بولو که بدبخت بیچاره.
د بامیان ولایت اوسیدونکي زرین هم ورته شکایت لري، وایي ښځینه حمامونه په ژمي کې د میرمنو لپاره یوه لویه هوساینه وه چې د څلوېښتو تر پنځوسو افغانیو په ورکولو به د هغه له امکاناتو برخمن کېدو.
طالبانو حمامونه وتړل. مونږ میرمنې په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ناروغه کیږو، غواړو د ګرمو حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کړو، خو نشو کولای د کور تشنابونه ګرم کړو.
د کابل اوسیدونکي شازیه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حمامونو بندیز د هغې په ماشومانو کې د سینه او بغل او تنفسي ناروغیو لامل شوی.
اما ما کابل بند شده، طالبانو
حمامونه وتړل. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په کور کې نسو کولای چې د ځان او ماشومانو د مینځلو لپاره تشناب ګرم کړو. په ژمي کې که حمام ونه کړو بخار کاږو. زما غوښتنه دا ده چې حمامونه دې بیرته پرانیستل سي.
طالبانو د 1401 لمریز کال په مني کې په افغانستان کې له خپلې واکمنۍ څخه موده وروسته د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لړۍ په دوام ښځینه عمومي حمامونه هم وتړل. دوی وایي چې دا عمومي حمامونه له شرعي اړخه جواز نه لري. د طالبانو حکومت په دغه هېواد کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، په نادولتي او ډېریو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د حجاب اجباري کول، له محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر محدودیت، تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو لګول شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل له دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دا د ژمي په موسم کې دا زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی یي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی وي چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم داغسې چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ غږ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا ام د کندهار څخه دا پیغام د ته پر دوه د نیو کال پر رسیدو سره باید مرشې وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او یې نوروزی دا معنا ده چې یې شي نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نهنی می بجیش به لند خبرون لرو. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ته دوی بلنه ورکړې و چې په دې غونډه کې برخه واخلي خو هغوی کوم استازی نه دی ورستولی. د همدم په نوم د میاشتنی مجلې د امتیاز د چیشتنې او مؤسسې مونسی همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلی قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې وه چې د جمعې په ورځ د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې اغلی قریزاده نږدې دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شوه. د همدم په مجله کې تر ډیره د ښځو په اړه مسایل خبرې شي. د دې مجلې بنسټ په 1400 لمریز کال کې ایښودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خپرونه نه خپرېده خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15 ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکراین ولسمشر وایي د شمالي کوریا له هغو دوو نیول شویو سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسیې په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زلنسکی په یو بیان کې چې نن یې په ټلګرام کې خپور کړ ویلي دي دا دوه عسکر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر له خپرېدو سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه هم خپره کړي دي خو داسې شواهد نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. که چیرته دا ثابته شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خپرې شي. په مونی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا 1000 پوځیان د کورسک سیمې ته لیږلي دي. کورس د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکراین پوځیانو نیولې ده. ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنوي په افغانستان کې وري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د وشل شویو کسانو ځینې کورنۍ له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وشل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یو شمېر برېتانوي ځواکونو دا منلې چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بې وسلې او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. صالح محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما یو تر د کندوز ولایت د بیسره د ډاکټرانو پر وختون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو. داغه سره نور ملګری هم بیګنا انسانان چې واغم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کې نه ولا او داغه اوس هم تازه ده ځکه داغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او داغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې دغه سرتیرو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2018 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد 3 وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصبا وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې که چېرته دوی په هغه مطبوعه هېوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید هم راشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کومه جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا 20 ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیوشمیر افغان کورنۍ کې چې کله جلې نړۍ تر ځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شو تا باندې انجلۍ تم توجه نه کیږي، کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان جلې ده نو.
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لرې کړي.
هغه ماشومه یې پاسې شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاسې زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړ او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکیم وکړی. قدر من اردن کو نسایی ولادی ډاکټرانی وایي چې د ماشوم له زیږون څخه وروسته مور له ذهني اړخه د لنډې مودې لپاره نارامه وي، خوب کې ویریږي او په ویښه هم فکر کوي چې خدای مکړه له بدې پیښې سره مخ کیږي. دا نارامي یوازې څو اونۍ دوام کوي، خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا دپریشن یا ژور خفګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنیو لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي، په تیره لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي، که نه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د ورکې د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته نه وایم چې ټول، استثنا شته که خود ځینې کورنۍ چې دي نجلۍ ته دومره نه خوشحاله کیږي نو طبعا چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي. نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي، طبعا په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي الک مور اغم خوشاله وی البته څومره چې موږ لیدلې دي څومره چې موږ ته معلوم شوې دي ځکه دا الک زیګون داس یو افتخار مور افتخار ګڼي چې ما الک پیدا کړی دی او دا د نجلۍ مور چې وی هغه بیا داس یو رقم پریشانه یو رقم مراوی دغسې نو تا باندې کور له خوا موږ ته دغسې توجه کیږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوې ده نو بس ځانو دومره توجه او پام نه کیږي یو دغه مثلا دا بل مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه او نور ته برابرېږي بل همدا مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کوه نو مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کوه چې ځان ته توجه نه کوه نو دا اکثر کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کیدای شي
بلې کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کیږي چې هاته مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم دي د نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د تازوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعاً یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه تعبان کله چې مثلا مور ته توجه ونشه تعبان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زېږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دېده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسی نیولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکړي او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللی دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مه کوه چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي د اسمانه نه دی رالوېدلي دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د ښځو دپاره د کورنۍ له خوا څخه د مور د خوا څخه د خواښې د خوا څخه د درور د خوا څخه د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کیږي چې فریاد دې مه کوه ته لومړی ښځنه یې چې ماشوم راولې دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد بس روغتونه پورې په لاره کې بیا خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه به راولو فلاني به راولو فلاني راوغواړو غواړی هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبه رسېدله بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپله ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای دا سمه ده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپلو لونو باندې زده کړې نه کولې. که یې کړې وای اوس به په هره سیمه کې ډاکټره د دوی خپلې لونې وي.
خلک هم په دې سه کې ګرم دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا ګڼو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زموږ خلک هیڅکله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زموږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی دپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی سله عقلا وایي چې مخکې به میرمنو په سی برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو به مشورې ورکولی دی، به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي، شو یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دی هغه، یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوث خیو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوی چې ډیرای افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی، یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو، دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي. د دې لپاره به څوک نه چې خپل مشکلات سره شریک کی، او د ایت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو ناوري نو وسیږي، ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعه ترمنځ کی. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی بعضې میندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کیدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي. یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه د دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کیدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې دی داسې میندې نه درک کوي، او کله کله وایستې دوکي چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کړی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي، دغل درکې لږ درکا.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوې هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي جوار خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته وایي، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلی دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه میرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغه ماشوم یې جلی وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله یعنی پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلی دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلی دنیا ته راوړې هغه باید هېڅ خوړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کیږدي، پس دغونه هغه د خاښې او حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه یې شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې
چې ته د چا په رقم په کور کې پریوځې. هغه ماشوم ای پاس شپږ میاشتو نه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپلو سینو دومره درد کول. هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جیګرخونه ومه بیرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي یا دغو ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه. بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغیرات کې راغلي وو. بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه ولې دومره مقاومت یې کړی و. هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړو.
کله چې میرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای. ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آګاهي ورکو په دو کې کې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو انجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د دغه انجلۍ په کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړای شي چې د در اسلامي منابع نه دغو خلکو سره کار وکړو. توانمند یې کو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاک په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفات باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص لپاره دي، د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپله شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کو. خو بیا هم دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی چې مرسته وکړي چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاره.
ادما کئی چوکرا کی مانا او بنم
علمه کی څوک راکی مانا نجیب ویل منصور سر بویاوی شاو خوا داڑا دا چلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی داڑا دا ملاوی لویا نندار بی دکا بل پو آریانا لویا نندار بی دکا بل پو آریانا نم علما کئی چوکرا کی مانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا